یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي. د افغانستان د پیژندل سوي لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه کابل ته انتقال او بیا په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
فنلند وای چې په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. او شمالي کوریا نن یو بل توغندی چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو و ازمیه. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. فنلند وایي چې په افغانستان کې د تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په واشنگټن کې د یوه ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې هېواد هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار د ده په وینا انسان تښتونه نوره هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و چې د دې هېواد د یوه تبه له 113 ورځې بند وروسته پرون د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. د میرمنې له یوې سویډنۍ خیریه موسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا په کابل کې تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی یې وژلی و. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه د جنازې د وروستۍ لیدنې لپاره ورغلي وو. جنازه له کابله یا لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ولاړل. استاد شپون چې 40 کاله عمر درلود، د هېواد نامتو ادیب او ناول لیکونکی و او لسګونه کتابونه یې لیکلي دي. هغه د تیرې یکشنبې په ورځ د سپتمبر 14 نیټه د امریکا په ورجینیا ایالت کې سا ورکړه او د هغه د وصیت له مخې په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مگر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، نو د همغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدار زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه هم مهمه ونډه لري. ازادي راډیو خبرونه اوري. شمالي کوریا نن یو بل توغندی و ازمیه. دا توغندی د جاپان له هوکایدو ټاپو څخه تیر شوی دی. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي چې دا راکټ په 170 کیلومتره ازمي ارتفاع کې 3200 کیلومتره واټن وهلی او په آرام سمندر کې د جاپان له سواحلو تقریبا 2000 کیلومتره لرې لوېدلی دی. د جنوبي کوریا چارواکو د دې توغندي مزل او ارتفاع ته په پام سره وایي چې دا توغندی د امریکا ګوام ټاپو ته هم رسېدلی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا له ازموینې وروسته پر روسیې او چین غږ وکړ چې د پیونګیانګ د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې مستقیم اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن په یو تازه بیان کې ویلي چې چین د شمالي کوریا د اړتیا وړ تیلو زیاته برخه برابروي او روسیه د کارګرانو تر ټولو لوی استخداموونکي. او د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د شمالي کوریا توغندي ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته کوم ګواښ نه دی متوجه کړی. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون کې ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو وړوي. جاپان ویلي د شمالي کوریا دې کار ته به مناسب ځواب ورکړي. د روسیې او بیلاروس پوځیانو پرون د روسیې په ختیځو سرحدونو کې پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې دوام کوي، د روسیې چارواکو په وینا 2500 پوځیان ګډون کوي، خو لوېدیځوالو اندېښنه ښودلې چې دا شمېر ښایي له 1,00,000 کسانو واوړي. د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې هېوادونه پوځي تمرینونه کوي او په تمرینونو کې د ګډونوالو پوځیانو شمېر دیر لزرو ته ورسیږي باید د نورو هیوادونو څارونکو هم څارنه ترې وکړي. د دې تمریناتو له پیل مخکې هم د مسکو او لویدیځ ترمنځ لانجو زور اخیستی دی. روسیا وایي چې په سوریه کې د څلرمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. د روسیې جګپوړي مراکچي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکېچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک کولو ته ډېر نږدې شوي دي. تمه ده چې د استانې د خبرو په نتیجه کې به د ترکیې سرحد ته نږدې په ادلب ښار کې د څلرمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو پر پلان موافقه وشي. روسیه له مخکې په سوریه کې درې دا ډول ساحې چې هدف یې د ښکېلو ډلو ترمنځ د تشدد کمول دي جوړې کړې دي. روسیا او ایران د سوریې په جګړه کې چې په ترڅ کې له 3,00,000 زیات کسان وژل شوي دي، د ولسمشر بشار اسد د حکومت او ترکیه او متحد ایالات د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. پکتیاوال وایي
دوی د بندو وعده کړې وې، د اقتصاد د ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، د ټولې وعده کړې وې، هم نه ده عمل شوې.
د افغانستان د پیژندل سوي فرهنګي شخصیت اسدالدین شپون جنازه کابل ته انتقال او بیا په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه.
د اثار په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سره کومه دی.
په یو بل راپور کې اوري چې په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال وګوري.
دا به یو خو د ما په چل باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژنې، د یو بل خبره واوري.
په کابل کې د فلمونو په دریم فستیوال کې څلورو افغاني فلمونو جایزې وګټلې. حقیقت څه دی؟ پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. ویل سوي چې ولسمشر به په دې سفر کې 203 تن د قول اردو ته هم ورسي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل په دې سفر کې به ولسمشر تر ډیره د جنوب ختیځ ولایتونو پر امنیتي مسایلو ډیر تمرکز وکړي.
هدف رئیس جمهور ارزیابی عمومی وضعیت امنیتی ولایت های جنوب شرق هست و همچنین رئیس جمهور در بازدید که از قلعه داره با سربازان، افسران و بریدملان صحبت میکنه، مشکلات به صورت مستقیم از اونا میشنوه.
ولسمشر تر دې مخکې په هلمند، ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سفر په لړ کې د ملي اردو قول اردوګانو ته ورغلی و. داود تپان لګردیز څخه را سره په مستقیم تماس کړی. تپان صاحب، ولسمشر تر اوسه څه ویلي دي او خلکو څه غوښتنې مطرح کړي؟
ډېره مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو خپل اوریدونکو ته وویلې، افغان ولسمشر اشرف غنی د 203 تندر قول اردو قومندانۍ ته راغی. په دغه قومندانۍ کې د دې قول اردو او د پکتیا په کچه نظامي ځواکونو او د لوی پکتیا د سویل ختیځ کوم ځواکونه چې دی غوی سره ولیدل، دی غوی دی مورال دی کوي کېدو په خاطر دی غوی دی کورنۍ نه او دی دوی نه مننه وکړه او دوی ته ډاډ ورک دی. دوی نه دی یادونه وکړه چې په تیر اختر کې او په پکتیا کې دی جانشیل ولسوالۍ او نور ولسوالۍ کې دی بریدونه پر مال زړه دی دوی په استلا زړه ور ځواکونو دی وسلوال مخالفینو په وړاندې کوي مبارزه کړې ده. چې دغه د مننې لپاره د دوی د سفر موخه ټوله همدا وه او د دوی د ستونزو د اورېدو چې د دوی شخصي د دوی مشرانو سره ناسته درلوده او هغه یې واورېدلې او دغه د حل لپاره به دی په خپله اقدامات کوي. ولې دلته په دې مجلس کې د پکتیا هغه معترضین چې دوه میاشتې وړاندې دوی مظاهرې کړې او د افغان ولسمشر نه او مرکزي حکومت نه خپل حقونه غوښتل، هغه او د پکتیا یو شمیر قومي مشران هم ناست وو. هغوی هم په غونډه کې خپلې خبرې او ګیلې مطرح کړې، ولې افغان ولسمشر د دوی سره هېڅ ډول ژمنه ونه کړه او د کله چې جلسې نه خلک راووتل او ولسمشر رخصتېده خلک خوابدي وو.
بل تپان سپ تر دې مخکې لکه تاسو یادونه وکړه چې خلک اعتراضونه لري په دې ولایت کې د مځکو د غصب د مسلې څخه په دې وروستیو کې خلک زیات شکایتونه کوي. آیا په دې اړه هم خلکو خپل شکایتونه ولسمشر سره شریک کړل؟
افغان ولسمشر تر دا شکایتونه شریک سول، ولی افغان ولسمشر د دې شکایتونو په وړاندې هیڅ ځواب ورنه کړ. یوازې دغومره خبره وکړه چې موږ او تاسې به د پکتیا د حقونو په اړه په کابل کې خپل ناسته ولرو، اوس دغه خبرې موږ او تاسې دلته نشو کولای. د پکتیا د خلکو چې کومې غوښتنې وي هغه یوازې واورېدل شوې، او هغه پخوانۍ کومې ژمنې چې افغان ولسمشر اشرف غني د کمپاین پر مهال هم ورسره کړې وي هغه، او نوې ژمنې چې کومې د خلکو غوښتنې وي ټولې په ځای پاتې شوې، او د خلکو غوښتنې یوازې واورېدلې. او دا خبره ولسمشر وکړه دوی په کابل کې په ارګ کې د پکتیا له مشرانو سره ګوري، او د دوی غوښتنو ته چې څومره کولی شي رسیدګي وکړي، او لومړیتوبونه به ورته مشخص کړي. د لومړیتوبونو د مشخص کېدو سره سم به اقدامات کوي. بلې صالح،
ډېره مننه. داود تپان و په ګردیز کې ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته سفر کړی چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه به سره واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
ابراهمان دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زما نظر دا دی اشرف غنی بار بار پکتیاوالو سره وعدې کړې دي چې زه به تاسو ته بیا رغونې او نور ډېر کارونه وکم، خو ده په عملاً کې څه نه دي کړي. کوم کارونه کومې وعدې چې دي کړي دي هغه نه دي ترسره کړي. باید هغه کارونه وکړي چې فرض مثال د پکتیاوالو دپاره هغوی د ښهوالي دپاره وي.
زه جوسمان د پکتیا ولایت اوسیدونکی. پکتیا سره څه وعدې سوې دي دوی نه دي ترسره کړې، نو دوی باید وعدې ترسره کړي او کار وکړي عملي. دوی د بندو وعدې کړې وې، د اقتصاد ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، دا ټولې وعدې کړې یو هم نه عملي سوې. باید خپلې وعدې عملي کړي. که یې عملي نه کړي دوی راتګ بې ځایه ده او تکلیف دې نه باسي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اشرف غنی پکتیا ته راځي نو موږ ته د عملي د کار لپاره راسي، او وادي د دلته خلکو ته نه ورکوي. داسې کامیاب سوی تر اوسه پورې دلته یو پلان هم تطبیق سوی نه ده، او نو سر ته رسېدلی ده. موږ ته کومې وادي سره کړ سوي هغه داسې پلچ پاتې سوي دي.
د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه کابل ته ولېږدول سوه، او بیا په لغمان ولایت کې نن خاورو ته وسپارل سوه. در ورشاد شپون روح ته د درناوي په پار لسکونه د ادب مینوال او ځینې حکومتي چارواکي نن د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وه. حدیث پردیس هم همالته و.
دا د هغو چورلکو آوازونه دي چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه لغمان ولایت ته لیږدوي. در وخت شپون جنازه د جمعې د ورځې سهار وختي د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کابل ته انتقال، او بیا د جنازې د لمانځه ادا کولو وروسته په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. د سعد الدین شپون روح ته د درناوي په پار لسګونه د ادب او فرهنګ مینوال او یو شمیر حکومتي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د سعد الدین شپون مړینه د ادب او فرهنګ د کورنۍ لپاره لوی تشو بلله.
افغانستان نن داسې یو خوخوري د لاسه ورکړ چې د لیکلو او د اثارو په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت څرک معلومېږي.
هر وخت سعد الدین شپون څلور اتیا کاله وړاندې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې په کندوز او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وې. سعد الدین شپون د لیکوالۍ ځانګړی سبک درلود، او په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل چې مشهور هغه شینټاغی، د بنګي غاړه، ونو یو شپون دي. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غضنفر و یار وخت شپون وصیت کړی و چې دی به په لغمان کې خاورو ته سپارل کېږي چې افغان حکومت هم په انتقال کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړ.
د استاد سعد الدین شپون جنازه به د کابل هوایي میدان لغمان ته وړل کیږي، او د دوی له وسط سره سم به د پوهان ډاکټر حسن کاکړ څنګ ته خاورو ته سپارل کیږي.
سعد الدین شپون 15 ورځې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له کبله په امریکا کې په بدی خوب سترګې پټې کړې.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه یا MSF وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې له قبایلي سیمې کرمې جنسي څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ټولنې په تیرو 14 کلونو کې په دې سیمه کې فعالیت درلود. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه ازمیر سره په سټوډیو کې دی. ازمیر صاحب، شرغلاست نامنی خو تر دې مخکې هم په دې سیمه کې و، اوس ولې د دې ټولنې څخه دا غوښتنه کیږي چې له سیمې څخه خپل کارکوونکي وباسي؟
ډیر مننه صالح صاحب. میډیسن سانس فرنټیر یا بے سرحد ڈاکٹران چې ورته ویل کېږي، دا په پاکستان کې له تیرو شپږ یو دیرش کلونو راهیسې کار کوي. د 1983 کال راهیسې کار کوي او په قبایلي سیمو کې دوی په دوو ایجنسیانو کې کار کوي، باجوړ ایجنسی او کرم ایجنسی. خو د تیرې چار شنبې په ورځ مقاماتو د دغه سازمان و غړو ته امر کړی دی چې دوی د پیواونی کې د نن خپل فعالیتونه په ټپه ودري. اول ته دوی دوه مرکزونه درلوده په کرم کې چې دغه دواړه دی وتړي. نو کله چې ما هم د دوی سره خبرې وکړلې، کاترین مودي د دوی د پاکستان مشر ده، هغه دا هم ویلي دي چې هغه نه پوهیږي چې ولې حکومت دا امر ورته کړی دی. حالانکه په باجوړ ایجنسی کې او د پاکستان په بلوچستان ایالت، سند ایالت او خیبر پښتونخوا کې دوی وسم څنګه لري او روغتونونه لري. او بل د پاکستان د حکومت د قبایلي سیمو د چارواکو تر چې کله ما په خپل خبرې وکړې وسو شی وړاندې، هغه وای زه هم نه پوهیږم، وای ماته له پېښور امر راغلی دی چې دا کار باید وکړه، دوی د خپل فعالیتونه په ټپه ودري. نو نامنی هلته ستا، هلته دوی مرکزونه درلود، دوی هلته ډیر ښه فعالیت کوي، خلک ډیر خوشحاله و. د دوی فعالیتونه د ماشوم څخه نیولې بیا ته هغه در میندو پورې او دغه وروسته واکسینونه ورکول، کالدانې او دغسې ځایي ډاکټرانو ته روزنه ورکول او دوی سره مرسته کول. او د دې تنظیم یا د دې ادارې په بندېدو سره به په کرم ایجنسی کې شاوخوا سل کسان بیکار سي، یعنی ډاکټران او د دوی نور.
اذن ته د ټولنې څو وي چې ورسره غوښتنه سوي د خپل خدمات د لنډې مودې لپاره وځندوي، یا خپل کارکوونکي د لنډې مودې لپاره لسمې څخه وبسي کې د اوږدې مودې لپاره، یا کې وخت نه دی ورته تعین سوي؟
نه، دوی ته ویل سوي دي چې په یو نه کې د نن خپل مرکزونه وتړي، د دوه مرکزونه چې په کرم ایجنسی کې. نو دوی وځدا وای چې دوی براتلونکو اونۍ د کورنی چار وزارت ته یو ځل بیا خواست کی چې دوی ته د کار اجازه ورکړي، خو په امر کې دا ورته ویل سوي دي چې د تل لپاره دغه دوه مرکزونه وتړي. او دا یوازې دغه سازمان نه دی، په پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې پر بهرنیو انجوګانو یا مسو باندې دا ډول بندیزونه لګیږي، د دوی فعالیتونه څارل کیږي او دوی ته دا ویل کیږي چې دوی باید له حکومت اجازه واخلي او بیا هلته کارونه وکړي. نو دغه تنظیم یا دغه سازمان په ډیم ډیر زیات مهم دی چې دوی په کوټه کې د افغان کډوال لپاره مرکزونه لري، په چمن کې لري، په دبلستان په کچلاغ سیمه کې لري، او سره په خیبر پښتونخوا کې لري. خو دوی وایي د دې تنظیم په تړل کېدو سره، د ادارې په تړل کېدو سره، به دوی دغه مریضان، دغه ناروغان بیا په پېښور کې تداوي کوي، هلته هم د دوی مرکز ته.
بله، اعظمي صاحب، په قبایلي سیمو کې اکثره خدمات د ځایي اوسیدونکو په خبره چې کمزوري دي، اوس چې دغه ټولنه په کرم ایجنسی کې خپل خدمات بندوي، ځایي اوسیدونکو څه وایي چې څومره به اغیز وکړي د دوی پر ورځني ژوند باندې؟
ځایي اوسیدونکو هلته د حکومت له اړخه لشته سنتیاو څخه یعنی مطمئن نه دي، په اصطلاح ډاډه نه دي. دوی همدغه تکیه زیاتره پر بهرنیو سازمانونو باندې، مرستندوی ادارو باندې، چې هغه د دې سره څه مرسته کوي، که هغه د روغتیا په برخه کې، که هغه د پوهې یا د تعلیم په برخه کې. نو دوی وایي چې تر ټولو زیات اغیزمن سوي دوی دي، ځکه چې د دوی لپاره هلته دوه مرکزونه و. نه یوازې دا چې د دوی د ناروغانو تداوی هلته کېدل، بلکې د دوی شاوخوا سل کسان چې هغه ډاکټران او نور طبي عمله و او نور کارکوونکي و، هغه هم بیکاره سي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي و ومردل چې د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې په قبایلي سیمې کرم ایجنسی کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دې کار دلیل نه دی څرګند شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال وګوري. ځینې کتونکي وایي دا کتنه شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو لانجو په حل کې مرسته وکړي. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم راپور لري.
د پاکستان افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع د ملاقات کولو اتفاق کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیره اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین رباني سره په دواړو خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پر غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرسه مودې راسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د سنخ کار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره لوړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړو خیس معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوی وزیر خارجه دی، نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي، نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په شال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي، کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو لخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي. خود سیاته وی
یو ملاقات نو یو سیریز اف ملاقاتونو بکاری او وزارت خارجه چې دی او دغه سیکرټریان چې اغا لاري جوړي دی د لپاره چې رئیس مملکت داری او زمون پرایم منسٹر او زمون عسکري مشر او داری عسکري مشران کینی او خبرو کی نو دی بولا گراوند ورک کوي او بیا به مشران چې دی خبري تدزی نو پکار دا چې گراوند ورک مشکل کار دی واټ ټایم باخلی.
د روان کال په میمیاش کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې ښې کولو په غرض د کابل دوره کړې وه. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یوه ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org. ازادي رادیو یو ساعته غرمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې حقیقت صدې اونیس پروگرام هم خبريږي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نایب منشي ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت په کور دننه دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیل کابل د حدیث پردیس راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی وایي افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس باید د وستلو مخنیوی وشي. ښاغلي سمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د وستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورایی که
مهاجرین ما را
دی وی یوازینې حل لار داده چې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هیوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هیوادونو راووزي. د پداسې حال کې چې له درې میاشتنی ځنډ وروسته جرمني د چهارشنبې په ورځ ځاته افغان پناهغښتونکي له خپل هیواده وویستل. جرمني د روان کال د مې د میاشتې په 1 نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلور لارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هیواده د افغان پناهغښتونکو د ویستلو لړۍ بند کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په 15 پړاوونو کې له خپل هیواده افغان پناهغښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې دغه شمېر 2000 او په 2018 میلادي کال کې 2000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بیکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت وایي افغان حکومت دا منلی چې هغه افغان پناه غوښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړي دا واضح شوی چې د هر افغان پناه غوښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې د 300 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په ننګرهار ولایت کې ځینې کتاب پلورونکي وایي چې د پخوا په نسبت د کتابونو چاپ زیات شوی خو د مطالعې فرهنګ کمزوری شوی دی. ځوانان بیا د دې ستونزې اصلي علت د ټولنیزې میډیا په خاص ډول د فیسبوک زیات استعمال ګڼي چې د مطالعې فرهنګ یې کمزوری کړی. تفصیل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهدالله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ هم د ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي عقلن لس زره دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو دا زر کتاب موږ ته بد سکلونو کوونو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوا کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دیر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو موږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دې هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. یو شمېر ځوانان او محصلین هم دا مني چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامني او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نو مې عبدالله ده او د ننګرهار د انجینرې پانځي محصلې ما د مطالعې د خلق د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقه په یو خبره خو ټولو مهمه ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزو میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر پسانی سره لاسرسي لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې فیسبوک کې مشغوله دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې دغه په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کې کتابونو ته ورکړي. او بل خبر ده چې تشویقي بڑا نشته. کچې ته خوندې دي او کچې ته پوهنتون دي د استادان له خوا یو څه اندازه فشار په مسلمانو باندې بیا هم راوړل کیږي خو تشویقي بڑا ډیره زیاته کمه ده.
زمان محمد شفیق ده. زمونږ په ټولنه کې ډیر خلک تعلیم نه لري چې هغه ته چې بیا د کورنۍ لوخ ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په دې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډیر نور عوامل چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده چې مطالعه کوي هغه به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی ووسي نو په پیل کې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي ووسي او ځواکمن ووسي نو په کار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري او هغه له ځان سره وخت وخت ولري نو شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکوي دوی ته حوصله ورکوي او دوی د فکري پرمختګ او د فکري ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کېږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کېږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هېوادونو په څیر تر یوه حده رواج و، خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په اند همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ یې مستقیما منفي اغېز غورځولی.
له دې راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناورو.
ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته د سفر په ترڅ کې د 203 تندر قلوردو په قرارګاه کې له پوځي چارواکو او قومي مشرانو سره ولیدل. ښاغلی غنی د هغو معترضو مشرانو خبرې هم واورېدې چې پر سیمه ایزو چارواکو انتقادونه کوي، خو له هغو سره یې خاصه ژمنه ونه کړه. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې هیچا ته پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن د ده د وصیت له مخې په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. د یو تازه خبر له مخې برتانوي چارواکي وایي چې د لندن د لویدیز تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې یوه چاودنه شوې. په لومړنیو راپورونو کې د لویدیز لندن د پارسنس گرین سټیشن په مترو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. او وروستی خبر، شمالي کوریا نن یو بل توغندی و ازمیې. دا توغندی د جاپان له هوکایډو ټاپو څخه تیر شوی دی.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د لوی کندهار ځوانانو شورا په خپل پرانیز غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. د لوی کندهار ځوانانو پر وسلولو طالبان هم غږ وکړ چې له فرصت څخه په استفاده دي د سولې لاره غوره کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د لوی کندهار ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه او هر اړخیزه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له رامنځته شوي فرصت څخه افغانستان باید پوره ګټه واخلي. د دغه شورا رئیس جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ د لوی کندهار د ځوانانو شورا په پرانیست غونډه کې د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره سره وویل:
د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. دا له یوې خوا افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي حقوقي وزن ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اګست پر 28 د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالډ ترامپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د لوی کندهار د ځوانانو شورا د غونډې ګډونوال حمید زی لالی وویل: هر هغه څوک چې د دغه ستراتیژي خلاف دي هغوی د بهرنی نو ایجنټان دی.
چې دا وایو د ستراتیژي خلاف وي، هغه یا به د ایران ایجنټانی یا به د پاکستان ایجنټانی یا به د روسانو ایجنټانی.
د همدې غونډې بل ګډونوال او د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وویل: د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره ځای نسته. ښاغلی ګلزار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا هم په خپلو افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپل کړي، سولې ته ترجیح ورکړي. له دې سره نه مطمئن کېږي چې اوس به هم دوی په پاکستان کې خوندي وي.
څومره د وړاندې کندهار کې د یو غونډې په ترڅ کې ولسونو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا له ستراتیژي څخه هرکلی کړی وو. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اورزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول شوي دي، د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبې په ورځ د خپل موجودیت اعلان وکړ. جاوید فیصل په پرانیست غونډه کې وویل: د دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو تنظیم، کاري زمینې، د ښوونې لپاره ورته لازمي اسانتیاوې برابرول، مطالعې او پرمختګ د ځوانانو هڅول دي.
په کندهار کې له شاوخوا 400 هغو پولیسو څخه چې 12 ټولګی لوستي د لوړ زده کړو زمینه برابره سوه. چارواکي وایي د اول وار دی چې پولیسو ته د لوړ زده کړو زمینه برابرېږي. تفصیل له صادق رښتینی نه.
دا په کندهار کې هغه پولیس افسران دي چې د دولسم ټولګي په کچه زده کړې کړي او اوس د لوړو زده کړو لپاره ازموینه ورکوي. په ازموینه کې د ګډون کوونکو پولیسو شمېره 470 تنې دي چې له دې جملې څخه یوازې 90 تنې په حقوقي، سیاسي او نظامي برخو کې د زده کړو چانس ترلاسه کولی سي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې په ازموینه کې بریالي پولیس به مهاله له دندې سره یو ځای د لیسانس تر کچې خپلې زده کړې وکړي. دا طرفي په وینا د پولیسو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې دغه چانس د کورنیو چارو وزارت لخوا برابر شوی.
دا ټول هغه افسران سترمنان دي چې په پولیس کې څوک اوسي هغه بلوموم کوکوي د خپل داخله خدمت یې بولي چې دوی معاش هم لري، د ماپښین د خاص خپل پونتونوم وایي او خپل دام به اجرا کوي په شټول او د ماپښین د خاص خپل تعلیم کوي. 480 نفر د دې وسه ځل سوي دي د خپل امتحان کوي. په دې کې موږ نیوی نفر تقریبا موږ نیسو هغه په سیمپو کې ځای پر ځای کیږي خپل د درو کال اته سمستر دی خپل شوونه ورځ ترلاسه.
د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ګډونوال له دې امله چې هم دند لري او هم یې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړي خوشحاله دي. لومړی څارن فاطمه او لومړی څارن محمد نعیم د پولیسو په لوک کې د اصلاحاتو لپاره لوړو زده کړو مهمې بولي.
دا لړۍ چې پیل شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو. تاسو مینه چې موږ ورونه ډېر په علاقمندۍ سره ډېر راغلي دي او هر یو علاقمندۍ لري چې تعلیم او تحصیل وکړي. دا چې موږ ته زمینه ده تعلیم او تحصیل نور هم برابر سو موږ بېخي خوشحاله یو او خدای چې همیشه داسې دوام ولري.
ډېر خوشحاله یو. د کورنۍ چارو وزارت څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا چلای چانس په برخه کې. موږ ډېر خوشحاله یو. موږ خوشحاله چې په دې باندې موږ کولای شو چې مطلب خپل کارونه پاو او خپل کارونه په ښه توګه مخته بوزو، خلکو خدمت په ښه توګه سره مخته بوزو، خپل خدمت وکولای شو. موږ ډېر خوشحاله مننه زموږ.
په کندهار کې ډېر وخت پر پولیسو نیوکه کېږي چې زده کړې نه لري، چې له دې امله د قانون په پلي کېدو او د ولسي خلکو سره په چا چلند کې ستونزې رامنځته کېږي.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
په کابل کې د فلمونو په دریم فستیوال کې څلور غوره افغاني فلمونو جایزې وګټلې. د افغانستان د هنر او سینمایي علومو مسؤلانو ویل چې په دې فستیوال کې 350 افغاني او بهرني فلمونه و ارزول سول. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاری ساتلی دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 20 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. لدې جملې یو د غوره فیلم په توګه او د فیلمونو اتو نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درې مجشنواره ده چې په ورستي 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ایزرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړي او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هڅې تیزې کړې چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان، قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما او یا کله نشو او قانون نه ده، او کله چې قانون او مقرره نوي د مالی وزارت نشي کولای چې بودیجه ورکړي. مونږ دغه قانون د لیکلو په ورستی پړاو کې یو چې ممکن په یو میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون لمخه فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې د چنن سبا د هیواد په یو شمیر لویو خارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کېږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خوست اوسیدونکي غوښتنه لري چې د متون غونډۍ یوازنی شنه او ځنګلیزه ساحه دې د کورونو په سیمه نه بدلوي. دوی له حکومت څخه خپلې نورې غوښتنې هم مطرح کړي. تفصیل یې له نجیب الله خیل څخه اوري.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډیو سلسلې چې د ښار په ماستر پلان کې شنې او ځنګلیزې ساحې دي، ولایتي اداره دې په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلیزې ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډیو سلسلې لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدیګر لخوا زرګونه اوسیدونکي له خپلو ګاډو سره یو ځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب آزادۍ راډیو ته وویل
خوست ښار یوازې وا شنه او ځنګلیزه ساحه لري چې هغه د متون بابا د غونډیو سلسلې دي. موږ به د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغوی پورې خپله مبارزه جاري وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي. او که چیرې زموږ غږ دلته وانه ورېدل شي، موږ به خپله رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ور ورسو.
مدني فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدل کړي، خو دوی د دې کار مخالف دي.
چارواکي غواړي په دې کې نمرو لپاره پلان جوړ کړي. مونږ ټول خصمشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنکو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړ کړي.
بل لوري ته راغلي پلاوي او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به نه یوازې شنې ساحې د استوګنې په سیمو بدلې نه کړي، بلکې د ښار یو شمېر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماستر پلان کې خوندي کړي. خوست د ښار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماستر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقی وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپیریالي شرایطو له پلوه ارزښتمنې دي. دا ټولې سیمې به په پلان کې خوندي کیږي او د تخریب مخنیوی به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د اړوندو چارواکو لخوا داسې ژمنې شوې وې، خو خوستوال وایي چې دوی به د متون با غونډې د سلسلو د شنې او ځنګلیزې ساحې د شغورنې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
حقیقت سره پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته واحد سوال. عبدالله پرون په دې اړه په یو کانفرنس کې څرګندونه کړې. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایه رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
میخوایم از طرف حکومت بر شما اطمینان بدیم سرمایه‌گذاران.
غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخې ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرانس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرانس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابره سوې ده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 515 میلیونه ډالره منظور سوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرانس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوې. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې شته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات یې د پنجشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي وو په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د ځمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي.
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمینه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخې دي چې موږ کولای شو د افغانستان وړتیا هم پوره کړو او 100% ښه امکانات که پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی. دغسې څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، نه یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوال هغه تشویق کو به چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغوی تقریبا اته بجې یا اووه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلی ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده دپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو دپاره ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کېږو، په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمېر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سم؟
تقریبا په څو برخو کې چې اول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو میشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسر خدم عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس جمهور چې دغه د نشئی صحي مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې درملن لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یادوی نه نو دې کې اوسه تاخير راغله دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او د سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوه دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیر ته د سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریز نه زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي، کله دې امتیازات په افغانستان بیرونو ګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 500 زونونو کې تاسو کار کوي، او صنعتي پارکونه لته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی، او بلتي رسو کلونو را پدې خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي؟
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، د سره نور هم ولایت څه چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغه سي په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی، میدان شهر کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټول د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه چاته یې ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالی اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کنفرانسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کنفرانسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه دی، $15,000 نیولې تر 1,000,000-1,000,000 پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15-16 برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشتې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی، نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي. او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه اوسي که په تاوان هم یو څه اوسي خپل فابریکې فعاله ساتلی، او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زموږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زموږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند د سټنډرډ سره برابر نه و، هغو بېرته رجه کړل چې دا بېرته افغانستان ته اوسه. نو کرایم به ورکړه که دغسې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک دپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخه دپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی دپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی دپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی دپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډېر اسانه دی او مخه یې نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره به اختیاستاسو بیا دام د منځ ځي.
ډېره زیاته مننه.